پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم تو خبرونه، په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په تیره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسعد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماين چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي رادیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تېره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. تمدن نن له افغانستان د حج فریضه د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای د حجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګر والوسی. که څه هم سشکال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه 15,200 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کل ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمی وسله جوړه کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمی وسله جوړه نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چین د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد یې د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلي هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به واورید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې، او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پیل شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کال کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه غاډي په یو روړ باندې روانې کدا جوړ شي او څو غاډي په دې لاسي څه په یغ لاسي کنه لاس.
په مخدره موادو دروژدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې دی او ارڅ کولې او لاړ دوه ور دا تک کال کې چې زپاخته يم.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شی او هم د مطالب لوستل شی azadiradio.com زموږ د ویپانې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلاري اندیشنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر باندې کې ولیکل، طالبان په افغانستان کې د شزو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپل ژمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د شزو او نجونو او همدارس لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناسته کې د بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او انجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دی په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د انجونو ونځي تړل سوي، خځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تیر جمهوري حکومت په شان د شیعاګانو عبادت ځایونه، خوانځي او امځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین قانی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله سره خبري کړې دي. د یونما پر ټویټر باندې په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خبرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال وروستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله سره یې د نیپاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوبري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانې کې یو تن افسر چې لنوم خودلو او واسبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مېن چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د سیمه وسیدونکو هم له چاودنې سخ ویریدل دي. وحدت پال نورستانه چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشو پر انجر باندې او داسې یو غټ आवाज وشو چې زه په خپل ځان باندې پینو شوم. وروسته چې هوش ترالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ او جون بیخې نه معلومېده.
بلخوا د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یې هم غږ نشر شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې لزای وټه پیان ورول شوی چې پنځه امنیتي سرتیری وو، یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یاد چاودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستې، خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل باباکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسله نه پر 200 نفر برتل او درته بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګرو دغه شخړه چې کومه وای دغه ته د پای ټکی کیخو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي او هغه د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغه نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو پاغنی خود پوکو امو ملا حال کړه چې زه د خپل کورنۍ د اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې مونږ چې کړی ورسره.
بل لور ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خلو زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر زر ان شاء الله هغه سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 شپږ 41 01
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی پاتې کار دی هم بشپړ شي دوی وایي د لارې د خرابوالي لکبله تل ترافیکی پیښې کیږي جزئیات په دې راپور کې
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شو خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي د دې لارې په اوږدو کې مشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجی ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې غنی ګوډي او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې د خلک لګنو ستونزو سره مخ کړی دي
هغه سړک چې کم دی د پاکستان سره ورکړو هغه تقریبا د غاتیا فیصله جوړ شوی شل فیصله پاتې دي د غشل فیصله د موږ د اسلامي امارات نه دا غوړو چې دغه خپل همکاري وکړي
ولاسه ما شومان ته نه پر درولې نه راو باسم ځبان پورون کسان ته په دغه چې وول کړه وتر د اعلان دی کوروواله ګاډي ویلې دوه ګاډي په یوه وړاندې روانې کدا جوړ شي وڅ غاړي په دې لاس چې په بيغ لاس کې نه لاس به معلومي بیا دومره رښ نه راځي او اوس خدای تاسو ویني چې مر بیرو بار په غرول باندې
په همدې حال کې پر د غلارتلون کې موټر چلون کې عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاته وی چې له همدې عمله وخت نه وخته د غلار د ټرافیکي په خو شاهدوي دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چاري بشپړی کړي
دسی په کې ډیر زیات کیږي سړک ډیر دا وډوکه او رش په ډیر زیات دی امارات اسلامي نن دا هله لرو چې دا سړک مونږ ته پوخ کی
دا دلګ زې لخرې دي زدا دلته مونږ د سړک کل نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي ځکه چې بچي دا حکومت مونږ ته جوړ کډیر بقي پوښره او ډیر تکلیفات هم دي دا ځکه
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړې دوه لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به د جوړېدو چاري بیا ځلې پیل کړي
روډ تقریبا مکمل دی صرف پاغي کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی کم چکیٹ آئز دی اور سائنس دی آگا پہ لگول دی نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ونم زمون سر ریوائز موجود دی زمون گا حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چی منگزر پدی مانی کار شروع کو خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستونز دی چی دی دا آگے دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمون گا پا پروجو مانی کارون چی شروع شی
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړې شوی نو له همدې کبله نور په ژمنو باور نشي کېدای
موږ سره خو میاشت خبره واده کړې و نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده موږ سره شریک کړی نه یو کله راته بنځل سره جوړ کړي کله شل و کړي نور ځدی دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر وګدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو لسوالیو خلک هم تګرا تک کوي
اوس هم اقتصادي خبرونه
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د هرات ولایت د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو ویشل شي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسول حمید الله خادم نن ازادي رادیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي خارګوټي د څلرم او پنځم فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورنی تولیدات ډیر شي د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډیر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي خارګوټي هم د دی ولایت د سیمنٹ فابریکې ترڅنګ کار پیل کړی. خغلی خادم وایي د سوداګرو لوی ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولای خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولي میاشتې په درېمه اونۍ کې له 414 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414 میلیونه 905,250 افغانۍ عواید د قانونو په برخه کې او 1,920,650 افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډېره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د قانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د قانونو د استخراج خبرونه هم خپره شوي دي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلدار 1,350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 445 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزلو کې شوزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې د اوکرين په اړه: د اوکرين په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکرين مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکرين د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونه پر دغه شار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک شار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستی، خو اوکراینی ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یو کوچنی ډله نور نس کولای چې له دې فابریکې څخه ووزي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکی وګړي هم شای په دې فابریکا کې له جګړې پټوي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکی د جون په 13 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا غواړي د دونباس هر شار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روښتو میرمنو روغتیا پالان وای د روښتو میرمنو شمیر ورستر بلی په زیاتیدو دی او په روغتیاي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافي ظرفیت نشته.
د څوارلس کاله
چې زیواده کړم چې واده سومنو د خوښ خبري. عدلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عدلی د روغ د کیدو کې سي د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له حقې ته لپاره خوخه اخیستې.
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برتمن چې یو د دراک د و د دراک کرا کرا د غس قرار وسره مختص و او قرار د سره د ورځ دی ورڅ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت چې د کورنۍ غړي دروګ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم ویچي د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشکولو ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پات نور اولادونه په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوې دي. نو موږ اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدې سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي، د دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لارزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جامعه و تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراغلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری دلوده او نور مواد خووز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخکو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره لدی چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو اداري ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړیو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپانه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پوری تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشر د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی هم در اصول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلي شولې چې د 2021 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په استیمایي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی دی چې په پټه غونډه کې له 2018 څخه د 2021 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر شپږ اویا زره ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه په دې اړه د فوزی په نوم د یوې ښځې کیسه خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگټن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزی په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی، او امریکایي چارواکي د افغانانو د ایستلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي، او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري. دولس بجاو دیرش دقیقی شوی د دې سات لند خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماين په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قومندان یو افسر چې د نوم له شوډلې ډډه کوله آزادی رادیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسیل د نخلول شوی ماين د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د ولایت په مرکز کندوز شار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرجوب لو کرشمیر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسؤل عبید الله عابدی پېښه تاییدوي، خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه دا وشته. د ورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوې دي. دغه ولایت د امنیت قومندانې ویندوی آغا ولی قریشی آزادی رادیو ته وویل دا پېښه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تېر ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمه ده چې نن له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړۍ ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړۍ ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدراعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانی سره په خبرو کې ویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه دریږي، دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دوړو خو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان ټیم پش پژو وکټونو وګټله.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذ کولای شي بلا محرمه د حج لپاره ورسی. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذ لدی ورسته کولای شي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فرزيد ادا کولو لپاره دی هوا تبلاړې. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هوادونو یو و چې په نړۍ کې شذنه سفیران درلود، پارلمان درلود، او خلکو شذ ته رائے ورکړي وي چې په ولسی جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینم مرستيالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ل فرمانونو څخه یو دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای شي ک پر شاتګ کړي دی. ل خپل ملمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ ملمنینن په نور بس د خبرونه کې د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته بشرغلاست وایو. زموږ لمړی میلمنه اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. اوجی جانې مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم. ټول اوریدونکو ته هیله مند يم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
تاسو واوریدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. تاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خودومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا د ځمکې پر مخ د خپل ژوند د خون کې ستوري پر مخ یوازینی اسلامی هیواد دی چې بالکل د نور اسلامی هیوادونو هغه ځینه چې اسلام د هغه ځینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زمونږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمن شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات یا برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو. هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کې او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ ته نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې د میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کوم، خفه کوم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې وې خندلې، خو موږ یې خوشي کړلو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره وځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کېږو، یو استاد، یو معلم، چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړول د فارغه او دریږي هغه دی عالم پریشانی سره کله چې سرویس ته نه پریدي چې اوس هغه سوچ او کوي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوی دی سرویسونو کې بیا نه پریدي او بس ټول تنقیس شوی دی یا وی مثلا اوسیږي په قلعه زمان خان کې د مکتب دی په سر کوتل کې دا سو موټر کې سره قمزان ورسې سو کې یو کور دی په ارزان قیمت کې د دې مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې دا څنګه ځان ورسې کومه د پیسې کومه د سرویس کومه د نظم کومه د ترانسپورت څو کې دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي دا څنګه ځان ورسې دا څومره لوی تکلیف دی دومره یو بې نظمی د په معرف کې د میرمنو د پاره دومره سختی ده چې هیڅ پښتنه مکه تور په جړه دی ټول لاس او گریوان دي چې یا د ولګي نمرو ماشه خدارک نه لري بیا غو رسمي چې لاس ورکو موږ څومره ولې اندېخمن خپل راتلونکي د پاره خپل برخلي پاره په دې یو ماحول کې ژوند کول میرمن د پاره څومره سخت ده د چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه سره وګ پوګي او سیم کانات راوړل هغه لاس ورکړل نو دا په کور کې شو نه په کور کې دي ته باور وکړه چې یو مړی و چې ډوډۍ پیدا کول ډیر سخت ده ډیر ګران ده
نه نه اوږي یعنی بلې زبرت تاسو ترځم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوی ده بهرام صاحب تاسو ته شرغلاست وایم تاسو واوریدل چې د لومړی ځل چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو شوزو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان انډونیزیا بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونو هلته چې شذې فعال دي او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای شي خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورې ته د نجونو پر مخ ته شونځي دروازې تړلې دي
د دې زیات مننن مخکې لدې چې زه خپل خبر شروع کوم د تاسو قدرمن میلمنې ته او د تاسو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته واقعا چې دا یو ډېر خزیره ایده او دا د اسلام د رشد په خاطر د اسلام د خمرفي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي اما موینو چې د دنیا آلمان د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی ډیره غټه غټه تصمیمونه چې نيسي هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما او مشترکه دغه مسله او کې کړل یا تایید کړل چې نه باید موږ کې د مکتب نه مانیشي سزا د کار مانیشي او کله چې د نړۍ غټ غټ آلمان دینی آلمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري حق د کار لري اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته د خپل هیواد حکومتدارانو ته نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشی اگه فتواوی نمانل کی او حوز سامچه عربستان سعودی چه واقعا اگه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغم چه د طول و مسلمانانو نو کور دی د عبادت کوری دی او د هیلو کوری دی نن د غوز د خځو په نافا باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو تابع د خدای پاک د کور تابع د علماو د فتواو هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافا وي اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصله هم نه مینی او رات کیوی او دو تم حاضر نه دي چې دا ومینی. دا دلیل څه شه دی؟ زه خو په دوه کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څه چې و پلټم نشم پیدا کولای. کله چې نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دوی د هر څه نه سرکشي کا. او که دوی بیا دو څه دلیل لري، دلته باید دوی حاضر وای، دوی باید خپل دلیلونه ویلی چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې. هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بې محرم شرعي نه دي، ټولې کونډې شوي دي. نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک دا غږ نه اوري. زه فکر کوم چې که دوی ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوی ته توجه ونه کړه، هر مشکل، هر تباهي د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده فایده کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتب نه وي ویلی، د کینی سرغتی، هغه باعث د هر تباهۍ کیدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کا، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا افغانستان بیا په یو مرکز د تباهۍ تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي، اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرسی نشي، د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي، او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي مرفي شي او نه هم اسلام. نو زه په خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پوه نه شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی و کاستی لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کېږي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، خو به یوې خواته کېږدو، اما دا چې یو انجلکی تحصیل که اغا خپل فامیل تم یو ښه پیام دی، یو مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي، ټولنه ورسه سالمه کیږي. او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي، مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه، ما مخکې خبرو کې و چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي. نو پس دی حق دی، هیڅ عبادت نه لري، د هیڅ حق د ژوند نه لري. زه فکر کوم چې دا د منطق نه لرې خبر ده، او دو ته باید ډېره جدي توجه وشي.
مننه ډېره. اوژه جانې، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د شوزو حقونه نقص سوی دي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د سپ افغانستان کې نسته چې د چا حقونه نقص سوی وي یا نقص سي. د ویلي چې د اسلامي امارت د پوینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې هغه هڅه کوي چې هغه برخو کې رسیدګي نه د سوی ورته رسیدګي وسی. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوی؟
متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په کوټه کې اوسېږي آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دایمون همیشه هغه ورځ نه اول ورځ نه چې دوی راغلي دي دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت هغه بهتان هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده داسې نه ده او داسې شوی نه ده دا نه منو دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی. خلک تباه شول، برباد شول، بې عزته شول، فقر، بدبختي، ناداري، ایس یو د هستي د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی مثلا په حکومت کې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري. دوی نه څوک پوښتنه وکړي دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي، هغه ناچیزه معاشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي. هماغه ته هم خلک اړتیا لري او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته. انسان دی خو مجبور دی خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هر ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره نن یو قیمت لري سبا عین آسمان ته پورته شوی، خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنې د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی. دا ډیر خطرناک حالت دی او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي. نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد دغه غذایي مواد دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته ختلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره دي چې مقابل دي؟ څوک یې مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا موږ خو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو نه یوازې د ښځو حالت خراب دی بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهو یعنی په لاره کې چې رواني ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نگران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای اوس څه به شي. یعنی لار او لوده نور باندې ورکتی ډیر بد حالت
او نه نه وږي جانی. بهرام صاحب تاسو د ژیجان خبرې هم واوریدلې او زه غواړم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلې دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دي او دوی ویلې دي چې د طالبانو د بیا راتک سره د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شتو د حقوقو وضعیت کړکېچن سوې دي او د دغه ادارې د یوې څانګې مسؤلې ویلې دي چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند تلک تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتهونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅ کوم سترګې نشي پټولای او کناړې هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت نورم مخ په خرابېدو ولر شي. هغه حکومتونه چې جوړي ای دوه خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنه لار د دوه مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي. یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دوه باندې ډیر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستان نیول کی یا هغه مملک چې دی داخل د افغانستان ته د دین نمائندگان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډیرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمائندگان یې خبر راغله د څه خبره وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یو ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپیژندل شي چې په هغه کې هغه د هغه ملک هغه وګړي آرام او ساوسي په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډیر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه هغه شدید ترور رو هغه مسائل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هیڅ د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هیواد دی په سیمه کې هغه هیواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هیوادونه یو د بل سره وصل کیږي. نو په دوه خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هیواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هیوادونه د دوه مشرانو باندې بندیز ولګي د ملاقاتونه ورکم کا یا تعهد ته واخلي چې دوی باید د مسلې ته تغییر ورکړي او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي. ځکه دلته خو ښځم بشر ده دلته خو ښځم انسان ده دلته خو ما وایو چې غټه قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلور ماشوم شپږ ماشومه سیدي نو دلته غټه قرباني بیا په جنگ کې ښځه قرباني شو ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه دې میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هیواد نه یو غټه بدنه د هیواد جدا شوله ټول ووتل ماجر شول هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو هغه د افغانستان په د افغانانو ګډ کور دی باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هیوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو. دکه موږ خپل هیواد لرو باید خپل هیواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنگونه وو د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنې دوی قتل چپرسمیت نه پېژندل ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یو حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تراډاله شوله، نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکنر دی که ښځې د هغې حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې دي، هغه افغانستان چې سل مشکله لري، هلته ډېر آسانه تروریستي ګروپونه نرشت کړلی شي، ډېر آسانه هلته منفی ډلې پیدا کېدلی شي او نړۍ ته تهدید کېدلی شي.
ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.